سلامونه او نیکی هیلی می و منی پدی هیله چی تیره اونی مو په خوشحالی سره تیره کړی وی. دا دی زګرغټی پوپال د دې اونی د مجلې په وړاندې کولو سره تاسو په خدمت کې. بیا مو هم د دوی چی ویلی له همکارانو سره په ګډه تاسو ته په زړه پوری مطالب راټول کړی دي. د جنوبی افریقا له نهنګانو څخه نیولې بیا په هالند کې د کریسمس تر منځ لوبول او د دې تر ځنګ به دغه مطالب هم وویني. په ایتالیا کې په بیتری چلیدونکو د اروپا لومړنی ریل د روغتونونو په عاجل سرویس کې لمسنوئي ځیرکتیا څخه ګټه اخیستل او یوې ړندې آلمانی سندرغاړي څرنګه د هندیانو زړونه وګټل. خبرونه ته شرغلست. نن سبا لمسنوی ځیرکتیا څخه د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې ګټه اخیستل کیږي، لکه د ناروغیو په تشخیص کولو، د زلزلو په وړاندې د مقاومو کورونو او حتی د وسلو په جوړولو کې. او دغه ټکنالوژي ورځ په ورځ د وادي په حال کې ده. دا دی اوس په پام کې ده چې مصنوعي ځیرکتیا به ډیر ژر د روغتونونو په عاجل سرویس کې له دې سره مرسته وکړي چې د پیښو بیړنۍ حالت ډیر ژر معلوم او په دې ډول د درملنې ترتیب په ښه ډول تنظیم کړي. دا چې څنګه جزئیات په لنیشتو وګورو.
په عاجل سرویس کې د جمعې په ورځ پس له غرمې کله چې د ډاکټر ماینه خانه وتړل سي، نو دلته د ناروغانو شمیر او په دې ډول پر ډاکټرانو او نرسانو فشار هم زیات سي. د عاجل برخې ډاکټر توبیاس استرابتاس د سیډونو یو پروژه پیل کړی ده چې په هغه کې مصنوعي ځیرکتیا د ژر او اطمینانی پریکړو په نیولو کې مرسته کوي.
زموږ د ناروغانو لویه برخه د امبولانسونو په مرسته دلته انتقالیږي او موږ باید د ټولو ناروغانو که هغه په امبولانسونو کې راځي او یا هم خپله ډیر ژر د یوې درملنې اټکل وکړو، یعنی دا چې ناروغ باید څومره د یو ډاکټر لپاره انتظار وباسي.
په امبولانس کې لا د ناروغ کس د صحیح حالت په هکله ډیر ارقام راټولیږي.
دلته د مریض لومړنی حالت کتل کیږي، بیا دا معلومیږي چې تر دا ډول حالت مخکې کومي مخکینی ناروغي درلودلې، آیا هغه اوس په هوښ کې ده او خبرې کولی شي، آیا تر انتقالي دوه مخې لومړنی مرستې تر لاسه کړې دي او که څنګه.
ټول دغه ارقام اوس لا مستقیما روغتون ته په ډیجیټلي ډول انتقال دی سي. نوې خبره ده چې د هغوی ارزونه مصنوعي ځیرکتیا کوي. دا کار به مرسته وکړي چې څومره ژر دغه ناروغان له ډاکټر سره لیدلای شي.
په عمل کې دا سوي چې دغه سیستم د عاجلو خدماتو ډیجیټلی پروتوکول سره ترپایه وګړي او بیا روغتیا پالان د خبرداري علائمو ته په کتو سره پریکړه کوي چې کوم موارد د عاجلو مواردو په توګه درجه بندي شي.
د اولویت بندي پر وخت روغتیا پالان لومړی د ناروغ ټول علائم ثبتوي، بیا نو د هغوی پر اساس یو رنگ ورته ټاکل کیږي. سور رنگ یعنی چې ژر تر ژره ډاکټر ته ورسي. نارنجي رنگ یعنی پلس دقیقو کې، ژیړ معنا حد اکثر ډیر شي دقیقو کې. مصنوعي ځیرکتیا باید نور لازم ارقام هم واستوي. د مثال په ډول د هغو علائم پاکله چې شایي یوازې په امبولانس کې راڅرګند شوي وي.
یو شو مثال شاید از رد زربان بی نظمی وی ده ها غصد چی معقتی وی او امکان داری ورسته چی ها غلمان زولار سی نوری نسی تقیبه ولی.
مصنوعی زیرکتیا با پر اطلون که ده بیرانوی مواردو پا پیجندن کشم رسته وکلی. خود ده مکسیمیلیان وایس په نظر چی پس هیت سانگه که ده دیجیتل که دو کار پو دی. ده کار باید ده سبب نسی چی مسئولیت یوازی تکنالوژی تا پریشودل سی.
ځکه مصنوعي ځیرکتیا محدودیتونه لري. موږ به که څه هم هغې ته د مصنوعي ځیرکتیا په سترګه ګورو، خو زما په نظر ځیرکتیا یو نامعلوم لغت دی. موږ یو قوي ماشین لرو چې نمونې پیژندلی شي، خو واقعي علت یې نه. هو، او طبعا هیڅ داسې پرېکړه نشي کولی چې په اخلاقي مسایلو پورې اړه لري.
په اوسنۍ پروژه کې به پلان شوي مصنوعي ځیرکتیا په ښکاره ډول یوازې د پرسونل ملاتړ وکړي.
کله چې مصنوعي ځیرکتیا بحراني علائم تشخیص نکړي، نو بیا روغتیاپال په خپل د پریکړه کوي چې مریض د لومړیتوب په سره یا نارنجي درجه بندي کې راولي.
په اوس وخت کې پر دې کار روان دی چې د کوم ارقام په مرسته مصنوعي ځیرکتیا په روغتیا هم ګټور ثابتېدلی شي. په یو څو کلونو کې به دغه سیستم د عملي کېدو وړ وګرځي.
کارپوهان وایي چې مصنوعي ځیرکتیا کېدای سي په راتلونکو څو کلونو کې د اتیا سلنه انساني استخدام ځای ناستی سي. خو د ملګرو ملتو د مطالعاتو لمخې مصنوعي ځیرکتیا شاید د دې سبب نسی چې خلک خپل کارونه له لاسه ورکړي، خو هغه به د ځینو دندو له اوتومات کېدو سره مرسته وکړي. اصلي پوښتنه دا ده چې مصنوعي ځیرکتیا د انسان په څیر له فکری وړتیا څخه څومره واټن لري. د انسانانو د فکری وړتیا له امله د ژوندانه په هر برخه کې ټکنالوژي په چټکۍ سره مخ پر ودی ده. د مثال په ډول د ایتالیا په توسکانی کې د اروپا د سیمه ایز ترانسپورت راتلونکی اوس په حقیقت بدل شوی دی. دلته د بلو سترین په نوم په بیتری چلیدونکی ریل معرفي شوی چې کولای شي اروپا د دې نوې ټکنالوژي په برخه کې مخکښ کړي.
د اروپا د سیمایز ترانسپورت راتلونکي د ایتالیا په توسکانی کې په حقیقت اوخته دي. دلته د هیتاچی شرکت د بلو سترین چې په بیټری او چلیږي تګ را تک کوي.
دا یو نوښتګر پروژه ده. دا د نړۍ لومړی ترایبرید یا درېګونی ترن ده چې کولای شي په برېښنا لرونکو برخو کې د برقی ریل په توګه حرکت وکړي خو په ډیزل او بیټری هم چلیږي.
دا نوی بلوز ریلونه د ایتالیا په شمال کې د هیتاچی په پستویا کارځای کې تولیدیږي او همدلتا په جاپان کې د شرکت د مفکوري پر بنسټ کشف شوی هم دی. انجنیر مارکو ساکی او ډلې د کرونا وبا پر مهال په پلانونو لاس پورې کړو. تر اوسه څلويخت ټینونه ارزه شوې دي.
اصلي ننګونه د بیټری او ډیزلي برخي یو لبل سره عیارول وو او نوښت په همدې کې وو. د ډیزل سره د بیټری د یو ځای کارولو لپاره د سونتو کوم مصرف ډیر راکمیږي.
په هر واګن کې دوه بیټری ځای په ځای شوې دي. په دې ترتیب د دوتیزو ډیزلي ریلونو په پرتله 50 سلنه لږ سونتو کې مصرفيږي. د ریل د چلیدو یا سفر پر وخت بیټری چارجېږي، حتی د بیکونو انرژي هم په دې موخه کاریږي لکه د برقي موټرو. وسلا سره په بشپړه توګه ل ډیزلي انجنونو لاس نشي اخیستلې، خو ډیر زر بعد شینونه بیل سونتو کو د چلیدو جوګه شي.
approximately 3000 new train
د اټکل لمخې به موږ په 2030 میلادي کال کې تقریبا 3000 نوې ریلونه چې ځینې بشپړ په بیټری او ځینې هایبرید وي بازار ته ارزه کړو. موږ خپل ریلونه ته په دوامدار توګه وده ورکو او ډیر ژر به وکولای شي بیل ډیزل و چلیږي. موږ په دې اند یو چې دا د هغو سهولو لپاره چې برقی شوی نه دي اصلي او مهمه حل لاره ده.
په ځانګړي توګه د اروپا په کلیوالي سیمو لکه توسکانی کې د هوایی برقی لاینونو کمښت لیدل کیږي. د ریلونو د شبکې برېښنایي کول ډیر ګران بیه تمامیږي او په لرې پرتو سیمو کې نه ارزي. د توسکانی د بورګو سان لورنسو د کوچني کلي اکثریت ریلونه ډیر شور کوي او ناولې دي. ولای اوټو میاشتو راهیسی دلته نوی بلوز ریلونه چلیږي چې تمځای ته د داخلي دو او تری د وټلو پر وخت ډیزلي انجن ګل کیږي. مسافر یې هم په توپیر پويږي.
زه کولای سم وایم چې دا ریلونه بیخي بدل دي، ډیر باثباته دي او ډیر شمالو میږي.
دا ترن ډیر آرام دی او تل پر وخت راځي.
la puntualità insomma dei treni e del servizio.
د توسکانی خلک پر دې هم پوهیږي چې دا نوی ریل ګاډي چا پیریل دوسته هم دی. په همدې منی کې دلته د اقلیم د بدلون له کبله په ډیرو سیمو کې سیلابونه راوتلی وو.
We believe that in the medium term the
موږ باور لرو چې په منځمهاله توګه د بیټری کارتیا او د کاربون ډای اکسایډ افرازات ته ښه ځواب دی. موږ پوهیږو چې سیالان مو پر نورو حلارو تمرکز کوي. د مثال په توګه پر هایدروجن په جاپان کې زموږ همکاران هم د ارزوی خو لا په ازمایشتي پړاو کې دي.
د بیټری یو ګټه دا چې په موجودو دودیزو ریلونو کې هم نصب کېدل شي او ډیر زر به په انټرسيټي یا اوګدو واټن ریلونو کې وکاريږي. نه یوازې د ایتالیا هیتاچی شرکت بلکې د آلمان زیمنس او د فرانسې الستوم شرکتونه هم په ډیر شدت سره پر دې نوې ټکنالوژي کار کوي. نو دا ډیر لري نه دا چې دا ډول یا ورته ریلونه به په ټول اروپا کې ولیدل شي.
کله یې خو په اروپا کې په هر برخه کې چاپیریال دوست نوښتونه مخپزیاتې دودي، د بلې خوا بیا په جنوبي افریقا کې د نهنګانو د شغورلو د پاره هم هلي ځلې روان دي. دا ځکه چې حیوانات هم د اقلیمی بدلون له امله رامنځته سو سخت او عواقب سره لاس او ګریوان دي. جنوبی افریقا د لمنځتلو له خطر سره د مخامخ او په اصطلاح جنوبي حقيقي نهنګانو په نوم د نهنګانو د یو ډول د نسل د زیاتولو ځای دی. په 1998 کال کې پیل شوی یو څېړنه چې د هغوی چلند مطالعه کوي پر دې رڼا اچوي چې څرنګه د اقلیم بدلون د دې نهنګانو د خوراک پر سرچینو او د هغوی د مهاجرت پر چلند اغیز کوي.
جنوبی حقیقی نهنګان له جنوبی قطب څخه راستانه شوی او هر ننداره ځنګړې ده. څنګه چې 50 کال وړاندې چېډونکو د جنوبی افریقا له کیپ څخه د حواله لارې د نهنګانو یو سروې تر سره کړې و. دوی د نهنګانو عکسونه اخیستل، شمیرلې وو او د هغوی روغتیاي ارزولې و. دغه سروې اوسنۍ مشره ایلز فورمویلن یې پورتمایلاتو ژور نظر ساتله.
موږ د نهنګ ته پر سویلي کنګل سمندر او د انټارکټیک پر سیمه د اقلیمی بدلون د اغیزو د خطرونکو په سترګه ګورو. په اصل کې دا نهنګان په جنوبی افریقا کې زموږ ساحلونو ته د ایکوسیستم د بدلون له پیغامونو سره راځي.
چیرونکو د ساحل په 100 کیلومتر ساحه په دې تمه پلټي چې د نهنګانو عکسونه واخلي. په ځانګړي توګه پر سرونو د کالوزیتا یادتناکو انزورونه د پوسټو کې د زیږی برخي د غلطه در هنګانو د سپژو دراټولېدو لکبل سپینش کاری. کالوزیتا یا د هنګ د کلک شوې جلد یو ځانګړی نمونه جوړوي چې د کمپیوټري ماډل جوړونې څخه په استفادې د یو خاص ژوي د پېژندلو په موخه تحلیل کېدلای شي.
مونږ یې باید بیخی د سر د پاسه وسو. مونږ یې باید د سر مستقیم عکس واخلو. سو کالوزیتا یا تناکو د نمونو سرګند انزور ولرو. پر سر یې باید هیڅ سپی نه وي چې دا په یو حرکت کوونکی سرخی الوتکه کې چې د شاوخوا هوایي خوروي ستره ننګونه ده.
لکیپ ټاون څخه د شاوخوا 150 کیلومتر په واټن کې د واکر خلیج چې اوبه یې ژورې نه دي لا ژوند ډک دی. دلته د جنوبی رایت نهنګ سربیره بوکلرون کې نهنګان هم راټولېږي چې د جنوبی افریقا د ختی ساحل پوجدو کې د مهاجرت پر مهال تنکیو ځوانو نهنګانو سره د ځای ترازی.
واکر خلیج د نهنګانو ټاټوبې دی. دا ټول کال یو سمندري خوندې ساحه ده. خو د جون او جولای په میاشت کې د کشتوی د ترافیک پر مخ تړل کیږي. د دې ډول ټاټوبو شتون ډیر مهم دی ځکه نهنګان له انټارکټیکا څخه جنوبی افریقا ته د رسیدو پر وخت د زیژن او خپل بچو ته د شیدو تولیدولو په ترڅ کې ډیره انرژي مصرفوي. کچیر دا ساحه خوندې وي دا ځای چې دوی پکې آرام کوي نو دوی بیا د کشتوی او یا نور کسان ته د لارې ورکول لپاره د اضافي انرژي مصرفولو ارتیا ونه لري
او اذر پیپل اراوند. اوس ویلی نه مکوره کې په 1948 کال کې د نهنګانو پر تجارتي شکار د بندیز د لګیدو راهیسې د نهنګانو شمیر لوړ شوی دی. خو چیرونکو وایي چې نړیوال نفوس اوس هم د شکار تر مخه وخت په پرتله شلسل نه دی. او کڅه هم د نهنګ نیونکو کشتوی اثر تر شوی خو چیرنه شي چې جنوبی رایت نهنګ لوي و نوې خطر سره مخامخ دی.
څېړنو خولې دا چې د ماده جنوبی نهنګ بدني حالت د پام وړ خراب شوه دی. یعنی د بدن چاغښت چې دا د دې ښکارندوی کوي چې د دې ژوي له پراخوړ کم شوه دی. د جنوبی افریقا د جنوبی نهنګانو د نفوس د خړو ځایونه په سویلي منجمد سمندرګي کې د جنوبی افریقا د سویل ساحه ده چرته چې د سمندر کنګلونه را کم شوه دي چې دا د کریل ماهی چې د نهنګانو د ښکار اصلي سرچینه ده د نسل په زیاتېدو کې د کمښت په معنا ده. او دا خی چې د نهنګانو په تړاو د وګدې مودې څېړنې څومره حیاتی دي.
په دې حساس ایکوسیستم کې هغه تغیرات چې په زرونه کیلومتر لري واټن کې رامنځته کیږي د نهنګانو لپاره حیاتی اهمیت لري او د انسانانو لپاره هم.
او اوس په بیرته اروپا ته راسو چیرې چې په اوس وخت کې هرې خواته د کرسپس څراغونه لګیږي او خلک په جشنونو او میلو اخته دي. په هالند کې بیا بابا نوئل چې ورته سنتر کلاوس هم ویل کیږي په دغه هیواد کې ډیر محبوبیت لري. په ځانګړې توګه کوچنیان ورته په بې صبرۍ سره انتظار کوي. خو د هغه یاور پیټر په دې وروستیو کلونو کې د خبرونو سرلیک او د تودو بحثونو سبب ګرځېدلې دی. یعنی دا چې د دغه شخصیت مخ چې په دودیزه توګه تور رنګ کیږي د یو نجات پالونکي تصویر په توګه تر دې حده تر انتقادونو لاندې دی چې حتی ملګرو ملتونو هم په دې موضوع کې برخه اخیستې ده. له همدې کبله د هالند په ډیرو برخو کې اوس د دغه شخصیت ظاهري چیرې تغییر موندلی دی.
بابا نویل په ډیرو هیوادونو کې د شپږم دسمبر په شپه منونکو ماشومانو ته ډالۍ راوړي. دلته په هالند کې به ورسره یې ملګري چې په اړه یې بحثونه پارېدلې دي هم مل وي. په دې اړه به وروسته درته ووایو چې هغه ولې د بحث باعث ګرځېدلې. خو لومړی به وپوښتو چې ولې هغوی د نومبر په پای کې د بخار په کښتۍ کې راځي.
ځکه په دې توګه یو څه وخت لرو چې لږ چمتووالی ونیسو او ځان پوکړو چې کوم ماشومان منون کې نه وو او دا چې ځان ډاډه کړو چې پیتر بیل کوم ستونزې پر بامونو وختلای شي.
هغه وخت کولی شو چې د ماشومانو موزي له شیرنه یو ډکی کړو.
او موږ د هیلو لیستونه اخلو بیا په هیجو چې څوک څه غواړي.
دلته د امستردام په شمال په زندام کې ټول په ډیر لیوالتیا بابا نویل او پیټر ته په انتظار دي. پیټر د بابا نویل یا وران دي او د افسانې لمخې ماشومان ته د بامونو او دودکښونو لپاره توفی رسوي. خو ولی پیټر په هالند کې لانجمن شوې ده. په مازی کې دا شخصیت تور پیټر بلل کېده. سپین پوستو هغه د تور مخ اسرو شوندو تور سختګي وختان سره تصور کاوه چې په غوا کې یو تلای والی یا ګوشواره لري. کوینسی ګاریو لاله سکلون رئیس د تور پیټر پر ضد مبارزه کوي.
دا شخصیت د استعماری مالیخولیا یا خپکان او نوستالژي سمبول دی. په دې تصویر سره به عملاً تور پوستان ته ویل کیږي چې په ټولنه کې د هغوی ځای څه دی او هغه د سپین پوستو خدمت دی.
تور پیټر په خپل نننی جنجالي شکل کې د 19مې پیړۍ منځ ستنی کی چې هالند یو استعماری ځواک او د مسالو او مریانو د تجارت له درکه ډیر شتمن شوی. په دې وروستیو کلونو کې د دې شخصیت د پلویانو او مخالفینو ترمنځ تر تودو بحثونو وروسته رامنځته شوی یوې نظر پختنی خولې ده چې د هالندیانو اکثریت غواړي چې تور پیټر باید تغیر شي. له همدې کبله په زندام کې نور نه لیدل کیږي. دلته یوازې لوګي یا دودوهل پیټر شته چې دودکش کې د خطلو پر مهال مخ شټل شوی دی. دا پیټران خود ماشومان خوښ شوی. خود مور او پلار له خوایې سرنګ هر کله وشو.
کله چې زه ماشومم ټول پیټران تور ول او تر دې بل شت سم نه پیژندل. خو زه فکر کوم چې په اوسنی شکل منزل ټول ته درناوی دی. د ماشومان لپاره به تفاوت ده.
زموږ لپاره تور پیټو خود دوی لپاره پیټه دي چې ماشومان ته به تفاوت ده. نو موږ ته هم فرق نه کوي. دا تحول او پرمختګ دی چې د وخت په بدلیدو سره رامنځته کیږي.
په 1830 کال کې د هالند په مستعمرو کې مرایتوب لغوه شو. په امستردام کې د ایروین دی فریس اثر د هغه وخت یادون کوي. د کوینسی ګاریو لپاره د تور پیټر په اړه بحث هغه فرصت دی چې له لاسه وتلی دی.
زما پاند استعماری نوستالژي سره د مخامخ کېدو څخه ډډه کول دي. دا ډول حلارې د هغو جوړښتونو په تړاو بحث پترت کې مرسته نه کوي چې له هم په ټولنه کې موجود دي او اساس یې د استعمار په اثر کې دي او دا عمل او کلتوري دود له هغوی څخه یو دی.
دا څه ښکاري چې ځوان نسل به یو ورځ یوازې پیټر پیژني چې ماشومان ته خواږه راوړي او هغوی خوشاله وي.
متاسفانه اوس هم په ډیره یو ټولنو کې له انسانانو سره توپیری چلند روان دی. کاغه د ورشتانو او یا هم د پوست رنگ له عمل وی او ک د معلولیت او مایوبیت له عمل. خو پرستونزو سربیره هم داسې کسان ست چې له معلولیت سره سره له حلو ځلو لاس نه دی اخیستی او په اصطلاح خپل ارمانونو ته رسیدلی دی. د مثال په ډول رنده آلمانی سندرغاړي کساندرا میش پیټمن چې هنري نوم یې کیس می دی هغه وخت په هند کې ډیره مشهور اسوه کله چې دغه هیواد لومړی وزیر نریندرا مودی له هندي موسیقي او کلتور سره دغه اشتیاق او علاقه د ټولنیزو رسنیو لاري وستایله. دا سندرغاړي چې هیڅ کله هند ته نه تللې د جنوبي آسیا د دغه هیواد په یو شمېر ژبو سندري ویلې سي. له نشته پور سره شناس
بچنا. کله چې د هند لومړی وزیر په سپتمبر میاشت کې له هندي کلتور او موسیقي سره د کاسمی علاقه له ټولنیزو رسنیو له لارې وستایل نو په هند کې د هغې سندري ډېری واوریدل شوې.
very surprised.
زه ډیره حیرانه شوم چې د مودی په چیر یو کس زه په خپل پودکاست کې یاد کړم. ما هیڅ کله فکر نه وکړی چې داسې به وشي. دا زما لپاره یو شوک یا د حیرانتیا خبره و، خو مثبت شوک.
کاسمیلا ماشوم ته بره سی میوزیک زده کوي او د موسیقي ابزار غژوي. هغه رنده پیدا شوې ده، خو دا څه د هغې د لارې خند ونه ګرځیدل چې د موسیقار جوړېدو خپل خوب په حقیقت بدل کړي. هغې په ټول آلمان کې د موسیقي په سیالیو کې برخه واخیسته او خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ. له هندي موسیقي او کلتور سره د هغې علاقې په دې تیرو څو کلونو کې وده وکړه، په داسې حال کې چې هغه هیڅکله دغه هیواد ته تللې نه ده. پر انستګرام د کاسمی فالوورز یا تعقیب کوونکو تر هغه ورسته ډیر شول کله چې نارندرا مودی هغه په خپل پودکاست او د ټولنیزو رسنیو په پوسټونو کې یاد کړ. د نوموړي په اند هغه تر نوې سلنه ډیر مینوال له هند څخه دي. د آلمانی سندرغاړي پر انستګرام د دغه هیواد د مذهبي جشنونو او پر ملي ورځو پر انستګرام په هند کې په ویل کې دونکو ژبو سندري پوسټ کوي.
د رندو کسانو لپاره پر انستګرام د عکسونو او ویډیوګانو پوسټ کول وار په وار اسانه کیږي، چې دا زما لپاره د خوشاله خبره ده.
I do need help with posting because
the video gano aw gano pa edit kawlo kim rasti tar thalaram haru maru param rasta takiyam kho pa asal ki yawrun ka spakhpala ham video gani aw anzuruna nashra wale shi aw spakhpala neg pa nega tabsirota jawab wale shi aw peghamuna asta wale shi
Oh wow, this means a lot, comma, thank you so much.
کاسمی د تبلې لغښ سره مینه لري. نو موري د کولن شار د موسیقي په یو شونځي کې تمرین کوي.
واو، که څه دی؟
وی سټارټډ ا بټ فاست. So I visited many Indian concerts.
کله چې له هندي موسیقۍ سره بلد شوم نو په پیل کې د کلاسیکي هندي موسیقۍ یو شمیر کنسرتونه تولاړم. هلته مې یو تبلغ غون کې ولید چې ډیره ښه د پلی غوله. زما د تبلې د غږ تنوع، سرعت، تخنیک او نور ټول شان ډیر خوښ شول او پریکړه مې وکړه چې زده یې کړم. دا سمه پریکړه وه او همدا و چې دا تبلغ غون کې زما استاد شو. ول دې تنوع سره مینه لرم. سړی هر وخت تغیر ورکولی شي او ډیر امکانات په لاس ورکوي، او سړی چې یو ځل تبله زده کړي نو بیا هم داسې دوام ورکوي.
د کاسمی بل ستر هدف دا دی چې هند ته سفر وکړي او له خپل هوغو پوسونو زرو مینوالو سره وګوري چې دا تل د هندي سندرو ویلو ته هڅوي. هغه غواړي چې پوسټر ګوراندې کسان دې ته تشویق کړي چې خپل خوبونه په حقیقت بدل کړي، لکه دې چې د هندي موسیقي په نړۍ کې خپل خوب په حقیقت بدل کړي.
افغانستان هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې له څو لسیزو جنگ جګړو له امله پکښې ډېری کسان مایوب او یا معلول سوي دي. هغوی له بیلابیلو ستونزو لکه توپیری چلند، اقتصادي ستونزو او بیکاری سره لاس او ګریوان دي. ترنو لیدونکو، د همدې ویډیو په خپرېدو سره زموږ د نن ورځې د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. تاسو کولی سئ نور تازه سیاسي او علمی موضوعات د دویچې ویلې پر پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. تر بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې شم، زه پر غوټي پوپل اجازه غواړم. روغ جوړ او بریالي اوسئ.
په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلی او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د درنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیله هیله د چې روغ او جوړی است. زه د اوس لري مو تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ. داونه هم د واشنگتن دی سی ښار د زینو جذاب او پزرکور زینو د کتب سلسله کې یو موزیم تر غلایم. دا د افریقای الاصل امریکایانو د تاریخ او فرهنګ موزیم دی. په دې موزیم کې د دوی د تاریخ ځینې مهم ټکي ننداره ته وړاندې شوي دي. او لکه څنګه چې پوهیږئ د تور پوټوکو امریکایانو یا افریقای الاصل امریکایانو تاریخ په ټول امریکا او په خاصه توګه په متحده ایالاتونو کې له کړاوونو، دردونو او ستونزو ډک تاریخ دی. نو دلته ډېر په زړه پورې مسایل بیان شوي دي. نن زه غواړم چې تاسو ټول له ځان سره یو ځای د دې موزیم کتلو ته بوځم. هیله ده دا خپرونه مو خوښه شي او تر پایه راسره اوسئ.
د تور پوټوکو امریکایانو موزیم د واشنگتن ډی سی ښار په زړه یعنی دغه ښار د ملي پارک په یوې څنډه کې موقعیت لري او د افریقای الاصل برتانیایي معمار ډیوډ اجایل په ډیزاین شوی او د ودانۍ په جوړښت کې د لویدیز افریقا د خلکو د فرهنګ او تاریخ څخه الهام اخیستل شوی.
موزیم ته د نن شوم خو دا ډیر یو لوی موزیم دی، ډیر برخی لري. زه به اوس وکړم چې د موزیم زین مهم زینو ته یا په زړه پورې زینو ته ورسم. چلو به دا چې دا 15 منزله دی، درې منزله زمکی لاندې او دوا د زمکی په سر. دوی داسې تقسیمات کړی چې په اول منزل کې د دوی تاریخ لومړنۍ برخه یا څنګه افریقای الاصل امریکایان د امریکا وچې ترا وصل سو لکه زنه قصه پیل کړی دا او دوی له کوم ستون سره مخامخ سو د مرایتوب قصیدی د غلامی او ورسره لګنا دي دوی څنګه د خپل د مدني حقوقو د مبارزات په لړ کې څه کړی دی او تر نن سره راغلی دی او تر نن پورې دوی په امریکا په تاریخ کې څه ځای لري. دا ټوله مسله د بیان شوی دا. نو دا زبهه څو کړم چې لملان منزل نه پیل کما او دا قصه تاسو ته په قسم بیان کوم چې د دوی تاریخ په امریکا کې تاسو هم واوري او ځینی برخي وګوري.
افریقای الاصل امریکایان په دې هیواد کې یو نانډول تاریخ لري. دوی په پایل کې د جبري کار لپاره د مریانو یا غلامانو په توګه په زور راوستل شول تر څو دلته د اقتصادي پراختیا په برخه کې ترې ګټه واخیستل شي. مګر دا خلک د بشري ټولنې غړي وو او د ازادۍ پالنې روحي له ځان سره دلته راوړ چې د امریکا پر فرهنګ او تاریخ یې ژوره اغیزه پرېښوده. د بشري حقوقو لپاره د دوی مبارزې د امریکا ملت د تاړ کړ چې د ازادۍ او مساواتو د معنی په اړه له سره غور وکړي. د تور پوټوکو امریکایانو تیر ژوند د متحده ایالاتونو د معاصر تاریخ یو څپانده برخه ده. خو اصله کیسه له دغه ځایه پیل کیږي. غلامي او ازادي د 15مې پیړۍ له پیل څخه تر 1980 میلادي کاله. د 15مې پیړۍ څخه د مخه د افریقا وچه د متنوع ټولنو او بډایه فرهنګونو څخه جوړه وه. په لویدیز افریقا کې پرمختللي تمدنونه لکه مالی او سونګهای امپراتوري او پراخه سوداګریزې شبکې موجودې وې او د دودیزو مذهبونو څخه رانیولې د اسلام تر خپرېدو پورې خلکو بیلابیلې عقیدې لرلې. دغو ټولنو کورنیو اړیکو او ټولنیز ژوند ته ارزښت ورکاوه. همدارنګه افریقایانو له اروپایانو او د نړۍ له نورو خلکو سره د برابرو سیالانو په څیر سیاسي او تجارتي معاملې کولې. خو د امریکا له کشف وروسته او پر اتلانتیک سمندر د تجارت له زیاتېدو او په خاصه توګه په دې منځ کې د غلامانو تجارت چې د ترانس اتلانتیک سلیو ټریډ په نامه یادېږي افریقای ټولنې او په خاصه توګه د لویدیځ افریقا اوسیدونکو سخت متاثر کړل او میلیونونه افریقایان په زور د مریانو په توګه امریکا ته راوستل شول او دلته به مالدارو بزګرو په خپلو کاروندو او د نورو شاقه کارونو لپاره اخیستل. ډیری افریقایي خلک چې شمالي امریکا یا اوسنی متحده ایالاتونو ته په جبري ډول مهاجرت تاړ شول د لویدیځ افریقا اوسیدونکو وو. مدل پاسج په انګریزي ژبه د هغه زړبوکنونکو سفر نوم دی چې د افریقا او امریکا ترمنځ د اټلانتیک په سمندر تیریږي. د څلورو پیړیو لپاره غلام خرڅونکو د لویدیځ افریقا د سواحلو په وګدو کې خپلې کښتۍ له افریقایانو په داسې ډول ټکولې لکه د تجارت نور مالونه. دوی به د کښتیو لاندې برخو کې ډیر کسان داسې څنګ په څنګ بارول چې کم ځای ونیسي. په دې کې به نارینه، ښځې او ماشومان شامل وو. د مریانو د انتقال په وخت کې به هغوی ته هیڅ ډول د تشناب او نورو اړتیاو لپاره اسانتیا په پام کې نه نیول کېده او ډیر کم خوراک او څښاک به ورکول کېده همدومره چې تر خرڅولو ژوندي پاتې شي. په دې سفر کې چې ډیره اوږده لار وه ډیرو کسانو به خپل ژوند له لاسه ورکاو. په دې کې اکثره مریان هغه افریقایانو چې له خپل کور کلي تښتول کېدل او د مریانو پر تجارانو له خرچېدو وروسته امریکا ته وړل کېدل.
هغو کسانو کې چې له افریقا نه د مریانو یا غلامانو په توګه د امریکا وچې ته راوستل کېدل، حتی ویل کېږي چې ځینې شهزادګان، د ټولنو مشران یا مخور خلک هم پکې شامل وو چې دوی به د هغو کسانو چې انسانانو تجارت یې کاوه د یو بل خونه به لکه یو وحشي حیوان نیول کېدل، په کښتیو کې به اچول کېده او امریکا ته به راوستل کېده او دلته به خرڅېدل.
د شپږم پیړۍ د پیل څخه تر 1968 میلادي کال کم له کمه 12 میلیونه او 500 زره افریقایان د امریکا وچې ته په زور راوړل شوي. په دې کې شاوخوا 400 زره افریقایان شمالي امریکا یا اوسنی متحده ایالاتونو ته راوړل شوي دي. اروپایي مهاجرو چې د امریکا خاورې استعمار کړي وه د غلامۍ پر بنسټ یې د امریکا اقتصاد جوړ کړ. دوی د کرنې په برخه کې له غلامانو پراخه ګټه واخیسته او په نړۍ کې د شکرو، وریژو، تمباکو او قهوې لوړې تقاضا څخه یې پراخه ګټه پورته کړه. دوی پر غلامانو پانګونه وکړه چې ځمکې ورته وکړي او دوی د شتمنو په څیر هوسا ژوند ولري پرته له دې چې د نورو انسانانو ژوند او حقوقو ته پاملرنه وکړي. په امریکا کې له مریانو سره د نه منلو وړ ظلم او غیر انساني چلند کېده. د دوی اساسي بشري حقونه او وقار د مالک یا ارباب لخوا تر پښو لاندې کېده او د یو مال په سترګه ورته کتل کېدل. له مریانو څخه به سخت کار اخیستل کېده او د کار د نه کولو او یا هم د کومې تیروتنې په صورت کې سخت وهل کېدل او حتی وژل کېدل. د مریانو د اوسیدو ځای، جامې او خوراک ته پاملرنه نه کېده، فقط دومره ورکول کېدل چې ژوندي پاتې شي او کار وکړي. په 1950 میلادي کال کې د بریتانیې تر اثر لاندې د مستعمرو اوسیدونکو د آزادۍ انقلاب پیل کړ او په دې کې تور پوټوکو امریکایانو اغیزمن رول ولوباوه. ځینې یې له مریتوب څخه د آزادۍ لپاره د امریکا انقلابي پوځي ډلو سره یوځای شول او یا هم هغوی سره د معلوماتو او استخباراتو په برخو کې مرسته وکړه او ځینې یې له انګریزانو سره یوځای شول. که څه هم چې امریکا په دې جګړه کې خپل ازادي له برېټانیا څخه ترلاسه کړه، خو له غلامۍ څخه د افریقایي اصل امریکایانو د ازادۍ سبب نه شو او د هغوی همکاري او هڅې د توپیري چلند له کبله ونه ستایل شوې. خو دوه همکاري وروسته بیا د تور پوټکو د مدني حقونو په اړه بحثونه راپورته کړل. د امریکا په ازادۍ کې تناقض. د متحده ایالاتونو بنسټي خودونکو په خاصه توګه تامس جفرسن چې دلته یې مجسمه ویني، د هیوا د خپلواکۍ مشهور اعلامیه ولیکله چې فکر راغلی دی ټول انسانان برابر یا مساوي پیدا شوي دي لزینو نه انکاریدونکو حقونو سره. هر کله چې هر ډول حکومت دغه حقونو ته تهدید وګرځي، دا د خلکو حق دي چې بدل یا لغوه کړي. که څه هم چې دا خبره په زغرده د امریکا د خپلواکۍ په اعلامیه کې ولیکل شو، خو هیڅ کله د تورپوټو امریکایانو په اړه تطبیق نشوه. خپل تامس جفرسن د امریکا د نورو لومړنیو مشرانو په څیر زیات شمیر مریان درلودل او هغوی ته یې دا انساني حق نه ورکاوه. سباندې اتیا کلو وروسته خپلواکۍ امریکا په یوې خپلمنځي جګړه کې خېل شو. دا جګړه ل 1918 څخه تر 1915 د کال پورې روانه و. پیچلی او یو بل سره تړلې انګیزه درلوده، خو اصلي او تر ټولو ناندریزه موضوع د غلامۍ خبره و. ابراهیم لینکن د متحده ایالاتونو شپاړسم ولسمشر د غلامۍ د ختمولو پلوی و، خو جنوبي ایالاتونه د دې لپاره چې اقتصادي پر کرهنې ولاړ و، د پخوا په څیر د غلامانو د ساتلو کلکه اراده یې لرله. او همدا لانجه د دې لامل شوه چې امریکایان سره په جګړه کې ښکیل شي. څه پاتې نه و چې امریکا سره په دوو برخو وویشل شي، خو ابراهیم لینکن په داسې حال کې چې د امریکا متحد ساتلو ته یې لومړیتوب ورکاوه، د غلامۍ په اړه په خپل دریز کلک ودرېده او ویلې چې د غلامۍ شتون په ټولنه کې یوه لویه اخلاقي ستونزه ده. په دې جګړه کې لینکن تور پټوک امریکایانو ته دا فرصت برابر کړ چې د امریکا پاوز سره شي. یو زیات شمېر افریقایي او اصل امریکایان د لینکن د حکومت په پاوز کې خدمت ته حاضر شول. نورو د هیواد د متحد ساتلو لپاره جګړه کوله، خو تور پټوک امریکایانو د خپل ازادۍ لپاره په دې جګړه کې ونډه واخیسته. لینکن خپل منځي جګړه وګټله او د مریانو د ازادۍ اعلامیه یې صادره کړه. کچام چې لدې سره په امریکا کې ټول غلامان آزاد نشول، خو په 1915 میلادي کال کې د لینکن په ملاتړ د متحده ایالاتونو په اساسي قانون کې د غلامانو آزادي رسمان تصویب شوه او په متحده ایالاتونو کې غلامي پای ته ورسیده. آزادی ساتل او د آزادی تعریفول ل 1918 تر 1918 کلونو پورې تور پوټی کې امریکایان ل یو بل سخت ننګونې سره مخ وو. هغه د دوی د ټولنو جلا ساتل وو. دا مجسمه د تور پوټکو مدني حقوقو د مخکخه کلارا براون د چی د نسم پیړۍ په سر کې د ورجینیا ایالت یو غلامی کورنۍ کې زیږیدلې و او په 1915 کال کې وو سره دی چی مالکی مشو آزاد شو او کلورادو ته ولاړه. اولته د کالویو منځلو بریالی کاروبار پیل کړ. که څه هم چې وروسته له کورنۍ جګړې او په خاصه توګه د غلامۍ له ختمېدو تورپوټیک امریکایان هیلمن و چې د دوی وضعیت به بدل شي او دوی به د متحده ایالاتونو د اتباعو په توګه ژوند وکړي، خو دوی له یوې بلې ننګونې سره مخ شول چې هغه له سپین پوستو امریکایانو څخه د دوی د ټولنو جلا ساتل و. د دغه ظلم په وړاندې د مقابلې لپاره تورپوټوک امریکایانو خپلې ټولنې رامنځته کړې او د یو بل په خوا کې ودرېدل او د متحده ایالاتونو ټول ملت یې وننګو چې پر خپلو اصولو چې عبارتو له ازادۍ او یووالي عمل وکړي.
دغه ریل دی چې تور پټکو امریکایانو ته به په وروستۍ برخه کې ځای جوړ شوی و او دوی به اجازه نه لرله چې مخکې څوکیو کې کینی.
دلته یې لیکلي دي چې یوازې د سپین پوستو برخه ترین ته چې را نوځي دلته یو مخصوصه خونه ده چې دلته به خلک ناست دي، چای او دی او بود سکلو دی سګرټ سکلو لپاره په وخت کې دا د ټولو د سپین پوستو برخه ده چې دی قطار د ډبی هغه لومړی برخه ده، یو منظمه برخه ده. دلته سهولتونه هم ډیر دي، مثلا دلته ګوري چې دی اوبو لپاره ځای دی او دا لوی هم دی، هلته د تور پوټکو لپاره هم د اوبو ځای لري خو دا لږ لوی منظمه دی. همدارنګه دلته د بار لپاره ځای شته چې دلته هم خاص پې لیکلي دي چې یوازې د سپین پوستو لپاره ده. نو دا برخه چې ده دا د تور پوټکو برخه ده، لکه څنګه چې غږونه اوري دلته هڅه کړې ده چې ما د ترین لکه چې روان یم هڅه غږونه هلته خپاره شي. دا د تور پوټکو یا د رنګین پوستکو لپاره د اوبو ځای دی، نسبتا وړوکی دی او دوی به اجازه نه لرل چې ځان سره بار لوی بار راوړي په ترین کې. همدارنګه نور سهولتونه هم دلته کم دي، دوی هغه تشنبونه هم چې دي واړه دي، هغه ځایونه هم لږ واړه دي. خو دې کې واضح معلومیږي چې هغه توپیري چلند چې له دوی سره کېده دی نه دلته واضح معلومیږي.
د ترین دا ډبه د تور پوټکو امریکایانو سره د توپیري چلند د یوې ترخې خاطرې په خاطر دلته په دې موزیم کې د یو تاریخي اثر په توګه ساتل کیږي.
د جلا ساتلو په دوره کې ډیری افریقایي امریکایانو هڅه وکړه چې د سیستماتیک نجات پرستی محدود فرصتونو او په جنوبي ایالتونو کې د سختو شرایطو څخه ځان وژغوري. د همدې لپاره د شلمې پیړۍ په لومړیو کې له جنوب څخه شمال ته لوی مهاجرت پیل او د شلمې پیړۍ تر نیمایي پورې دوام وکړ. له دې سره تور پوټکو امریکایانو د غوره اقتصادي فرصتونو، د ژوند شرایطو د ښه کولو او د نژادي تاوتریخوالي او تبعیض څخه د تیښتې په لټه کې وو. افریقایي امریکایانو هیله درلوده چې په شمالي ایالتونو کې چې د صنعت برخه کې مخکې وو د کار ښه فرصتونه عمومي او هغو سیمو کې ژوند وکړي چې د جنوبي ایالتونو په پرتله لږ توکمیز تاوتریخوالی پکې وي. شلمې پیړۍ په نیمایي کې د تور پوټکو باسواده او تعلیم یافته نسل خپلو خلکو ته د مساوي مدني حقونو د غوښتلو غورځنګ پیل کړ. د مدني حقونو غورځنګ د 1950 او 1960 لسیزو په اوږدو کې په متحده ایالاتونو کې د نژادي مساوات او عدالت لپاره یو اساسي مبارزه پیل کړه. د دغه غورځنګ هدف د افریقایي امریکایانو پر وړاندې سیستماتیک توکمیز چلند او تبعیض له منځه وړل وو. دا غورځنګ د ځینو اغیزمنو شخصیتونو لکه مارتین لوتر کینګ جونیئر، روزا پارکس او ډیرو نورو لخوا رهبری شو. غورځنګ د عدم تشدد لاریونونو او قانوني ننګونو څخه کار اخیستی ترڅو د جلا ساتلو قوانین وننګوي او ټول امریکایانو ته د تور پوټکو په شمول د مدني حقونو غوښتنه وکړي.
مارتین لوتر کینګ جونیئر د تور پوټکو امریکایانو د مدني حقونو یو نامتو مبارز دی. همدارنګه د دې یو ډیره مشهوره وینا ده په نامه د آی هاف ا دریم، یا زه یو هیله یو ارمان ده. په دې کې د تور پوټکو د حقونو په اړه خبرې کړې دي. په ما خاصه موضوع دا ده چې وایي په یو برخه کې وایي زه هیله لرم چې داسې ورځ به راځي چې یو تور پوسته یا تور پوټکي ماشومان له سپین پوستو ماشومانو سره یو ځای لکه خور ورور به ژوند کوي.
د دغه غورځنګ ځینې د پام وړ ګامونه لکه د مونټګمري بس بایکاټ، د دندې او ازادۍ لپاره په واشنگټن کې لاریون، د 1946 کال د مدني حقونو قانون تصویب او په 1955 کال کې تور پوټکو ته د رای ورکولو د قانون تصویب مهمې لاسته راوړنې ګڼل کیږي. د غورځنګ په ټول هیواد کې د قانون لمخې ټول امریکایانو سره یو شان قانوني چلن پاره بحث را منځته کړ او پراتلونکو کې ټولنیز عدالت د رامنځته کولو لپاره مبارزې ته لار پرانیسته. نو نساو اتش بیتم کال روسته د تور پټو امریکایانو په ژوند کې یو څنور مثبت بدلون هم رامنځته شول، د دې کې د پراخه مدني غورزنګ ترڅنګ ځینې نور حرکتونه لکه بلاک پاور یا تور ځواک هم راڅرګند شول. د دې حرکت مخه د افریقای امریکایانو پیاوړتیا او د دوی په نژادي هویت، میراث او کلتور کې ویاړته وده ورکول وو، ترڅو د تور پټوک امریکایانو په ټولنو کې د ځان بسیاینه، اقتصادي پیاوړتیا، سیاسي او ټولنیزې ودې لپاره فرصتونه برابر شي او په عمومي توګه په امریکایي ټولنه کې په ویاړ فعاله ونډه ولري. د تور ځواک د حرکت په وده کې یو زیات شمیر مخور افریقایي الاصل امریکایانو خپلې هڅې کړې دي. او اوی ایم لسیزه کې افریقای امریکایانو د پامبر کلتوري او سیاسي لاستراوړنې تجربه کړې. دا لسیزه د تورانو د هنر، موسیقي او ادب د ودې د دورې په نامه یادېږي. همدارنګ د لومیزل لپاره تورپوټی امریکایان په زینو یالتونو کې د خاروالانو په توګه وګمارل شول. په 1980 لسیزه کې افریقای امریکایانو په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه تجربه کړل. دا لسیزه د هیپ هاپ، میوزیک او کلتور د راڅرګندېدو شاهده وه. په رسنیو کې د افریقای امریکایانو حضور وده وکړه. د اوپرا وینفری او مایکل جاکسن په څیر شخصیتونه شهرت ته ورسېدل، خو دا دوره هم له ننګونو تشه نه وه، لکه په ښارونو کې د مخدره موادو بې حده کارونه او د هغه ویجاړونکې اغیزې او ټولنیز او اقتصادي مساوات لپاره روانه مبارزه. په 1990 میلادي کې هم افریقای امریکایانو کلتوري، سیاسي او ټولنیز پرمختګونه تجربه کړل. د لسیزه کې د تور پټوکو امریکایانو نفوذ په مشهور رسنیو کې خورا ډیر شو. یو زیات شمیر په لویو سیاسي پوستونو کې وګمارل شول. سربیره پر دې د مدني حقوقو په مسایلو ډیر تمرکز وشو. په 2000 میلادي کې هم افریقای امریکایانو خېل سرورن لري. تر ټولو مهمه دا چې په 2008 کې د متحده ایالاتو د لومړي افریقای امریکایي ولسمشر په توګه د باراک اوباما ټاکنه یو تاریخي لاسرورنه وه او په دې هیواد کې د توکمیز مساوات یو خبیل غوا.
تاریخی اسناد ته پکاتو لومړني مسلمانان چې د امریکا وچ ترغلي دی هغه هم تورپوټکی امریکایان یا افریقای اصل امریکایان دي چې د مرایانو یا غلامانو په توګه د امریکا وچ تراوسل شوې دي. بیا وروسته دوی ورو ورو د دې شمیر زیات شوی دی او د امریکا یا د مدرن امریکا یا سی امریکا په تاریخ کې دوی همیشه او فعال حضور لري. تورپوټی امریکایان د امریکا په معاصر تاریخ کې په خاص توګه د ورزش په برخه کې ډېر لاسراوړنې لري. نو په هر برخه کې کولای شم په خاص توګه د ورزش په ځینو خاصو برخو کې امریکا کې ډېر مشهور دي. دوی ډېر تکړه ورزشکاران لرلي دي تاریخ په لړ کې، او دغو ورزشکارانو نه یوازې چې د ورزش په ډګر کې د امریکا بیرغ اوچت کړی، امریکا ته یې ویاړ قربخلای، تر څنګ دوی د خپل قوم یا د خپل د خلکو یا د ټوټو په امریکایانو د حقونو په برخه کې هم خپل غږ کله ناکله چې اړتیا پېښه شوې ده دوی خپل غږ پورته کړی، او په دې برخه کې هم دوی اکثره ډېر فعاله پاتې دي. چې یو ښه مثال محمد علي کلی دی چې هغه د خپل د شهرت په وخت کې د ټوټو په امریکایانو او د مسلمانانو حتی د حقونو لپاره ډېره مبارزه کړې ده، او په دې برخه کې یو ډېر محبوبه او مطرح څېره ګڼل کېږي.
امریکا په بیلابیلو ورزشونو کې ډېر تکړه او په نړیواله کچه مطرح او مشهوره ورزشکاران لري، خو د ما د علاقې وړ یا د امریکا په تاریخ کې هغه ورزشکار چې زما ډېر خوښېږي هم ورزشي تاریخي او هم د ټولنیزو فعالیتونو تاریخي هغه محمد علي کلی دی، چې د نه یوازې یو ډېر ښه ورزشکار و د امریکا د ورزش تاریخ یا د نړۍ د ورزش تاریخ، بلکې د ډېر د ټولنې یو فعال غړی و. ډېر خلک دی خوښوي او په دې موزیم کې هم دی ډېرو ځایونو کې لیدل کېږي، نه یوازې دا خاص ځای چې دلته ورته جوړ شوی دی، دلته د ده بیوګرافیو ځینې معلومات کې دي. د موزیم په نورو برخو کې هم د ده ډېر لوی لوی تصویرونه نصب شوي دي.
زم دې او دې نیم ساعت خبرونه کې نشم کولای چې ټول برخې له جزئیات سره تاسو دروخم، نو لاندې سره به ورو ورو د خبرونه ورسته شیبو ته نږدې شو. خو مخکې دې چې خدای پاني وکړم یو خبره غواړم یاد کړم چې د تورپوټو امریکایانو یا افریقای او اصل امریکایانو تاریخ ته کتو یو خبره سنتيږي چې د انسانانو په ژوند کې کاستونزې که څه هم چې ډېرې لوی وي او سخت وي، بیا هم انسانان کولای شي چې پرې بریالي شي. لاندې سره د خبرونه پای ته رسوم، او ویل چې د خبرونه نیمه فنده خسته او تر څو بیا هم راتلونکی ونیل. یو بل موضوع سره خدمت حاضرېږم، بس ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم.